ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان میکالسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه نومولی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. یو شمېر ولایتونو والیان وایي ولسمشر ورسره د ښې حکومت والی په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. خبرونه امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. که چیرته جنرال نیکلسن له مشرانو جرګې د باور رایه واخلي، نو دی به د جنرال جان فرانسیس کامبل پر ځای وټاکل شي. امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک تېره شپه رسنیو ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډېر باخبره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
Like Akwe, Posi General John Nicholson pa bashpara mana aw sartira da pa Afghanistan unali ki pra khata tajruba lari aw pa haraka chay da zwakuno mashri karida. America da dafa wazarat wayan pa khabari gonda ki da dafa wazir Ashton Carter ha gali kana wulo sa chi pa ki da General Francis Campbell da khidmatuno ustayana shwi wa. Tama da chi urusta tardi yawnim chi yawnim kal General Campbell pa Afghanistan ki karo kurd taqawud wakhli. د یو شمېر ولایتونو والیان وایي چې ولسمشر سره د ښې حکومت والی په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. د هیواد وو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنچیر، جوزجان، غور او بلخ والیانو نن په کابل کې په یو غونډه کې د ولسمشر سره د خپلو لیدنو جزئیات ورکړل. دوی ویل چې ولسمشر سره د خپلو ولایتونو ستونزې شریکې کړي او هغه هم په خپل وار د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. د یادو ولایتونو چارواکو ویل ولسمشر د لوی لارو د امنیت، سیمه ییزې ادارې او نور اصلاحاتو لپاره د همکاري ژمنه کړې ده. د کرکټ د نولس کلونو په نړیوال جام کې افغانستان او پاکستان خپل لومړی لوبه پیل کړې ده. د لوبو کې افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او خپل ټول لوبغاړي په 168 منډو په 128 اور کې لاسه ورکړي دي. په دې ترتیب د پاکستان ټیم د 128 منډو د ګټلو لپاره دویم بیټنګ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملګرو دلته دغه سره لپاره پورا تیار ده او ان شاء الله زموږ ته هم امدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې پیژنې بیا هم خوښي ور په برخه کړي.
افغان ټیم د نړیوال جام په ګروپی دور کې له سریلانکا او کاناډا سره هم لوبه کوي او بل دور ته د وتلو لپاره باید دوه ټیمونه له دغو دړو مات کړي. د نړیوال جام لوبې تېر ورځ پیل شوې چې کوربه بنګلاديش جنوبي افریقا او انګلستان ته په لومړی چې کوربه بنګلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته په لومړی ورځ ماته ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز پی وی اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی. د ګریشک ولسوالۍ په آبازان سیمه کې تېر ورځ د دفاع په نوم د ماین پاکۍ د موسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې څلور ماین پاکان پکې ووژل شول، درې ټپیان شول او یو تن یې تری تم دی. دا د افغانستان خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پاریس ته له رسیدو وروسته حسن روحانی رسنوی ته د خپل سفر د هدف په اړه داسې وویل:
ما خواهان یک رابطه خوب با
ولسمشر روحانی وی موږ غواړو چې له اروپایي ټولنې سره د فرانسې په ګډون ښې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل دي، د داسې اړیکو چې د دواړو هیوادونو ته ګټې ورسیږي. که خدای غواړي موږ به وتوانیږو چې په دې سفر کې د دغو اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمه ده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي. په دې کې د 144 مسافرونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پیژو موټرو په جوړیدو کې شراکت هم شامل ده. فرانسوي چارواکي وایي د پیژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت به د تلار هواره کړي چې د 2018 کال لپاره ایران 200,000 پیژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته ترتګ مخکې په روم کې وویل چې دا ممکنه ده چې تهران له امریکا سره هم اړیکې ښې کړي. پینزو خزینه ځان مرګو د نایجیریا په شمال کې د شمال ختیځ سیمې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ حمله کړې. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر 10 ډیر ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه د هغو دوو میرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کیږي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې یو ځای وي بیا ورکې شوې. لومړی ځانوژونکي یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودیدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. دریو نورو د مارکیټ دننه یو بل بسې چاودنې وکړي. پنځم چاودنه د ښار په خوله کې لامنیتی پوسټې سره وشوه. په چیبوک ښار کې اکثریت عیسویان میشتي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړي دي. بوکو حرام د مسلمانو یو افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښارې د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل شوې او 219 زده کوونکي لا ورکې دي. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې تر اتیا زرو پورې پناه غوښتونکي له هېواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستو غوښتنې یې رد شوي دي. د سویډن رسنۍ د اندرش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي دوی له هېواده د 2000 کسانو د ایستلو مسله څېړي خو کېدای شي چې دغه شمېر تر اتیا زرو لوړ شي. د هغه په وینا حکومت پولیسو او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بېرته خپلو هېوادونو ته د دغو رد شوي پناه غوښتونکو د لیږلو چارې تنظیم کړي. تېر کال سویډن ته له 1200 زیات کسان ورغلي وو چې دا د دې هېواد د نفوس په پرتله ټول لوی شمیر دی چې د اروپایي هیواد په خپل خاور کې منی. د نږدې 2000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی او په سلو کې 500 زیاتې رد شوی دي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډیره برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته له 600,000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلي او له 1,000 او 1,000 زیات هم په خطرناکو لارو مړه شوي دي. جرمنی روسیې ته خبرداري ورکړ چې په برلین کې د یوې 14 کلنې روسیې مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر تېره ورځ وویل چې دې پیښې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر خبرو حیران کړی دی. شتاین مایر زیاته کړه چې دا قضیه لا څرګنده نه ده. بهرنیو چارو وزیر شتاین مایر وویل لومړی خو دغې 14 کلنې روسیې الاصله جرمني موږ ته وویل چې څو تنو دا وتښتول او بیا یې تجاوز پرې وکړ. موږ تحقیق وکړ چې روغتیایي معاینات وشول، نه مو د تښتول او نه هم د تجاوز نښې وموندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سېشنبې په ورځ بیا وویل چې دا ښکاره ده چې د انجلۍ په خپله خوښه د 1.5 ساعتونو په مخه نه وه پټه شوې او دوی د حقیقت او قضاوت غوښتنه کړې ده. لاوروف ویلي چې دی هیله من دی جرمني چارواکي به د ځینو داخلي سیاسي پیښو په خاطر هڅې ونه کړي چې حقیقت پټ وساتي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپیک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړه شي. دا خبره د روسیې د ستر پایپ لاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیا او د اوپیک د سازمان ترمنز د احتمالي همکاري ښکاره څرګندونه کوي. روسیا له دې سازمانه بهیر د تیلو ستر تولیدونکي هیواد د لوک آیل په نوم د روسیې د تولید د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مرستیال مشر رواني اونۍ په پیل کې ویلي چې ماسکو باید له اوپیک سره خبرې پیل کړي. توکاریف ویل د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سیشن میپرس په ماسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپیک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیا ثابت وساتل شي. د 2013 کال په نیمایي کې د یو بیرل تیلو بیا شاوخوا 115 ډالر و چې اوس شاوخوا 10 ډالر ته راټیټه شوی. روسیې چې د لویدیز بندیزونو اقتصاد ته زیان رسولی د تیلو ټیټي بیا هم د دې هیواد له اقتصاد له رکود سره مخامخ کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولاستن ځینې مننه چې افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور گیا ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قومندان په توګه ونومو. د دفاع وزارت وایي هغه د افغانستان په اړه ډیر معلومات لري او با تجربه سره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier with extensive command experience both in Afghanistan and around the world.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني تاسیساتو د بندېدو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي.
د پاکستاني لوري سره د څو میاشتو راهیسې زموږ ډېر جدي ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د حقیقت څه دی؟ په 19 پروګرام کې د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړي دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي.
د حقیقت څه دی؟ 19 پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم مهروي. دغه راز مو دا موضوع هم څېړلې ده چې په یو څېړنیز راپور کې البته چې په هلمند کې ولی خلک ډیر کوکنار کوي.
تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کی چې د ډاګه و سړی ته بيخي پاتې نسی.
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوی کس ونومو. د جنرال جان کمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به هم د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویان یو لړ څرګندونې وکړي چې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان و. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تېره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې وه. په تېرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
و مورل چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه نومولی دی. نوموړی به د جنرال جان کمپل ځای نیسي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. محمد ګلاب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای دي خو د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل ته دی خوشبین دی. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري خو د افغانستان حکومت لخوا دې موضوع ته جدي پاملرنه نه کېږي. یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
لدی سره چې د پکتیکا د انګورډي په سیمه کې د پاکستانی نظامی تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي غبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو هیله مندۍ له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سوله ییزو لارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره لیسو میاشتو رئیس زمونږ په ډېر جدي ډول سره دغه مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري او تر اوسه پورې یوې نهایي کوټل نتیجې ته نه یو رسېدلي. موږ هیله مند یو چې د خبرو د لارې او د مذاکراتو د لارې دغه موضوع
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سختې اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوې، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت صدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړې ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغو ذهنونه راپارېدلي دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کېږي، د دغو تسلساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندۍ کړي چې د هغه سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هم هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د حکومت اجرایی رئیس وایي وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان باید وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې او ویویل چې د افغانستان حکومت د خلکو د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او غواړي چې د سولې هڅې په جدیت مخته یوسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه مشخصه تګلاره آماده نه کړي، نو ښایي په لنډ وخت کې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته حاضر نشي. په پام کې ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله درېیمه غونډه د سلواغې یعنی د روانې میاشتې په 12 په اسلام آباد کې جوړه شي. تفصیل د قاسم سولامل په رپورټ کې.
افغان حکومت یو بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او له جګړې لاس په سر سي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس باید په دې پوه سوي وي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نسي رسېدلی.
طالبها و گروههایی که درگیر جنگ هستند بر اوناست که
شغله عبدالله وی اوس په طالبانو حق ډول پرې چې جګړه کوي اړه لري څو د وضعیت په تشخیصولو او د دې واقعیت په پوهیدو سره چې د جګړې له لارې نسی کولای نظام مات کړي، هیله ده دوی له هغو فرصتونو چې مخې ته راځي ګټه واخلي.
استفاده کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. تر اوسه د افغانستان د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په اسلام آباد او کابل کې دوی مقدماتي څلور اړخیزې غونډې جوړې سوې دي او ټاکل سوې درېیمه غونډه به د سلواغې په 12 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. د دې ترڅنګ د روانې اونۍ په پیل کې د پګواش په نوم موسسې په قطر کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او مخورو سره د طالب استازو د غونډې زمینه برابره کړه. په دې غیر رسمي غونډه کې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر په رسمیت پیژندل، د نړیوالو د بندیزونو له فهرسته د خپلو مشرانو د نومونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړې. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه روښانه تګلاره خپله نه کړي، نو دا به ستونزمنه وي چې وسلوال مخالفین ژر د سولې خبرو ته حاضر سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
اوس مختلف خپل د څلور اخیزي کمیټي سپید معلوم لري چې څومره ژر کولای شي خپل مزونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کی یو واضح تګلاره دی وسلوال مخالفینو لپاره آماده کی، چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا د پاکستان د ننه تحولات او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته په کتو له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیله څرګندوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو وړاندې د حقیقت دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي. پرون د افغانستان په اړه د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په دې هېواد کې د اداري فساد او دغه راز د ازادیو په اړه نړیوالو څیړنیزو درېو ادارو راپورونه خپاره کړل. فریډم هاوس په یو راپور کې د په یو سلو شپېتو هېوادونو کې د ازادیو په اړه په خپل څیړنیز راپور کې افغانستان بیا د هغو هېوادونو په کتار کې راوست چې پکې ازادي محدوده ده. دغه راز د شفافیت نړیوال سازمان هم د 2015 کال په کلنی راپور کې افغانستان بیا هغه هېواد یاد کړی دی چې پکې زیات فساد دوام لري. د 138 هېوادونو په قطار کې افغانستان 168 هېواد راغلی، له سومالیا او شمالي کوریا وروسته. دغه راز بلې نړیوالې ماسې د بشر حقونو د څار نړیوالې ټولنې هم ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دې سازمان یو غړي پرون په کابل کې د خپل کلنی راپور د خپرېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دې سازمان په کلنی راپور کې چې په 1495 پاڼو کې خپور شوی، په نوي هېوادونو کې د بشري حقونو وضعیت ارزول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحاتو اقدامات بریالي نول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هېواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی څېړونکی پاتریشیا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ییزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډېرولو سره چې د جنسي تیریو، باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه یې درلوده، د خلکو د اساسي حقونو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د هغه تقنیني فرمان یادونه کړې چې له مخې یې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقیف قانونی بڼه غوره کړه او دا فرمان د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د توقيف سویو د حقونو نقص وبلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالیو د کنټرول په برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز ښار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغو دوه اونیو کې چې دغه ښار د طالبانو په لاس کې و، شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډېری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ځینې فعالان ګواښلي او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ښه کېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د 28 کلنې فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام اثر کې په وهلو ووژل سوه. د بشري حقونو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقونو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی. پاتریشا گاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور مهمې برخې واورېدې. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور له خپرېدو وروسته چې افغانستان بیا په فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی، نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د فساد موضوع ته ډېر ځیر شوي دي او په دې اړه ځینې مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ ګڼه کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغې کې یې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هیوادونو په توګه معرفي سوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل سوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسدو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې دا ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب سوي چې سولې ته د رسېدو هڅې ټکنۍ سي. انډیپندنت لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال $200 میلیونه اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلی پر هغو تړونونو لګولي وه چې د سون موادو د رانیولو لپاره وه، او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب سوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل سوي دي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزی چې کابل ته یې له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړی دی. په لیکنې کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب سوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایا بیخي له منځه وړې او دوی نورې پایې یې زیانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکنۍ شول چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې شخ سوي دي. دوی تر هغو منتظر وه چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلی دی. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمېنې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 168 هیوادونو کې د فساد په اړه په خپل کلنی څیړنیز راپور کې چې پرون خپور کړ، افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه مخکې شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه چې په هیواد کې د فساد په اړه په خپله یوه څیړنه ترسره کړې، بیا د ملي یووالي حکومت تورنوي چې د دغې ناوړه پدیدې په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. د ټولنې د فساد د مختلفو عواملو په ترڅ کې د هغه سیاسي اړخ ته هم کتنه کړې او وایي اوسنی حکومت انحصاري او د سهامي شرکت بڼه غوره کړې چې حتی د فساد په وړاندې مبارزې ادارو ته هم لمن غځېدلې او د هغوی خپلواکي یې سلب کړې ده. په افغانستان کې د معافیت کلتور د فساد د موجودیت یو بل ستر لامل بلل شوی دی. د ټولنې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې فساد دغه راز امنیتي ځواکونو ته هم لمن غځولې ده او په داسې ځینې موارد هم له ځان سره ثبت کړي دي چې په ځینو سیمو کې حتی امنیتي پوستې هم خرڅېږي. تفصیل د قسم سولمل په راپور کې
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو اوس د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولی په سمه توګه جرمونه کشف او پر وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دیوی په امنیتی ادارو که د فساد موجودیت د امنیتی مسائلو د زیاتیدو لامل ګرځیدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځیدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي،
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړ وي نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې د دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما چندین اداره را مشخصا
د کورنی چارو وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښې له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. له دې وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود وه، خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي له دغې پدیدې سره مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 10:01 دی. صفي الله ستانکزي ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هیواد د وو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنچیر، جوزجان، غور او بلخ والیانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له ولسمشر سره د خپلو لیدنو جزئیات ورکړل او ویل چې ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ او نورو همکارۍ په برخه کې ژمنه کړې ده. امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی. که دی له مشرانو جرګې رایه وګټي نو د جنرال جان کمبل پر ځای به وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلن څخه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه پیل کړې. د افغانستان ټول لوبغاړي په 126 منډو په 131 اوور کې له لاسه ورکړل. پاکستان اوس بیټنګ کوي چې په 25 منډو یو لوبغاړی سوځېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد او د خپل سفر هدف یې له اروپا او بیا په تیره فرانسې سره د اړیکو پراختیا یاد کړه. پینځو خزینه ځانو ژوندکو انتحاري حملګرو د نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ برید وکړ چې د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي دي. او سویدن ویلي هغه 80,000 پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي چې د پناه غوښتنې سندونه یې رد شوي دي.
له صفي الله ستانکزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ. پته مو د ازادي راډیو .org کې ازادي راډیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره سولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلي نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي.
مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام ته او دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی. او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کېږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کری دوی په هیګ چې د کوکنارو ل کرلو څومره هیواته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی په دې تحقیق راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډیر کری چې وای کوکنار د کوکنارو پیسې ډیرې دي
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي خو څوک یې پروا نه کوي د کلي خلک د کوکنارو په جي کوي او د دوی ماشومان لوري ترلاس ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي محمد انور زکام ښکاري سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي هوا سړه ده خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی ولې کوکنار کرلی دی
و تاریخ خو نه روا دي خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شکېږي څه وکړو رومیان خریدار نه لري غنم خریدار نه لري خو دغه مو کار دی نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرو یې نو څه وکړو دغه مو کار دی
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي
پر ما هم پور باندې دی هم ولور باندې دی هم د پیسو خرج لرم چې پیسې ډېرې ولرم خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړیا وله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي خو یو خو امتیازات نسته یخچالونه نسته چې پکې وساتو نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسي خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي
تاره کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې وا دغه نه اخیستي پیسې نه دي اخیستي ولسوالۍ و دغه منطقه څه چارواکي نه راځي موږ پیسې واخلو دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپی ورکړي په روش کال وړم کال وسش کال مو روپی نه دي ورکړي نو چې د نیمه پیسې به سره واخلو کې وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خو دې را خبر دي چې مشکل
د 2013 میلادي کال تر 2012 پوری د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي دي، خو کروندګر وایي ډېر کرل سوي دا ځکه چې په ډېرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند یې په شپږ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي، پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه یې د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبنه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمنو اوریدونکو هیله من یم چې ژوند مو به ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. دا د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د د څلور نمرې ځمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې دی په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي ریاست از مزار شریف. مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جان علي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډېر زور ګویا ده او اصله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې، هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه، بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه، بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي، هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لېږلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، څنو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دیگه او آدم بسیار یک ظلمان است، البته محکمه زوری شده او آدم نمیرسه نه به همکاری کنه.
د انصاف په لټه کې.
قدر مند اوریدونکو، د جرنالیستونو زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. ښاغلی دورانی په اړه راته وویل:
زه تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نلري. هر څوک چې مثال اسناد شرعي قانوني ولري، ځان سره ولري یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکړي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسي او د څوک ملکیت او جنس هم اخیستی نسي.
دورانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسي. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سی
دا ورور مخکب ته وویل چې حتمان یو مشکل لري، اوس تروسه ما اصلا لیدلې نه ده. تاسو ما سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکړي، حتمان کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یو مشکل لري چې ده ملکیت اخیستی نسی. بیا مراجعه وکړي مونږ ته، پولیس ته، چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل لري، هغه سات ورته ملکیت تسمیږي.
درانه سی تاسو ویل چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نورو ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده، او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسې دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت ته عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی. او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی، خصوصا د پولیس، دلته قومندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارنوال و پسات کشور که پسات وزارت داخله که هیچ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسي او اجرا نسي.
درانه سب دغه ورور کله درشي د ستونزې د اوارې لپاره
هر وخت کوي چې ما هغه همدا ساتل چې ما تلیفون قطع کیږي، مونږ ته مراجعه وکړي، مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه، تاسو پیږي چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربا نو ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو، دا ود د یو نه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي، نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پورې ورسوو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992390 درویش. البته دا خبر هم په یاد وي چې یوازې د یک شنبې په ورځ تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. نور مو په لویو وخت کې خدای اسپارو خاورس ولرای.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډونکوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 1313 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو زما قسیم سلام سلامونه ومنئ د حقیقت سره په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب میلمه دی کورمدان سلامت اوسئ مجاهد صاحب چې موږ ته د مرکې فرصت راکئ
مهرباني
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې په دې وروستیو کې ولسمشر ویل چې که چیرې طالبان تر مشخصې نیټې پورې چې د اپریل میاشت یاده کړه د سولې خبرې ته رانسي یا د سولې خبرې که مثبته نتیجه ورنه کړي نو ممکن دا جنګ نور هم پراخ سي او بالاخره ټوله سیمه به ورسره زیانمنه سي. واقعا ستاسې په نظر باندې تر داسې لنډې مودې پورې یا نیټې پورې امیدواري شته او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې. که څه هم د سولې عالي شورا په یو کې شرکت کړی ده په رسمي ډول باندې او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانکزي په مشرۍ باندې په کې شرکت وکاو او لومړی ځلې داسې څرګندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره اماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې که سر رایوځای کړو د دې امید موږ ته راکوي چې نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلو والو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ،
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره دا پروسه یو نتیجه ورکوي. واقعا ستاسو نظر هم داسې دی؟ ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولی، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي؟ حالات څنګه دي؟
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اخیزې کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای سي لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپلو منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې د هغوی لپاره اماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. او که چیرته دا تګلاره څه فلیکسیبلیټي څه ملایمت ونه لري او په هغه کې داسې مواد نه وي چې د طالبانو اسلامي تحریک لپاره د دلچسپي وړ وي، زه باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی د هغوی لپاره تعین کوي چې هغه دې بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي سي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاده کړله، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځلې بیا پر پاکستان باندې چې تل ورباندې انتقاد کېږي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد دی د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعاً تاسو داسې څه درک کړي د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانه په کړو وړو کې بدلون محسوسیږي.
فکر کوي علت د دې بدلون څه دی؟ د پاکستان په کړو وړو کې څه باعث شو دی چې بالاخره پاکستان حاضر شي په داسې حال؟
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نه یوازې راشي افغانستان ته یې ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته یې هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په چاسره کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې یو غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ هغه د بدلون یو نقطه وه په پالیسي کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کله چې بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بل اخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل شي او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ ته ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومه خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خو دل هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه په دې خو باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی وخت سوي لپاره د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالي شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو، دغسې اغېزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالي شورا وکولی شي د هغه په چوکاټ کې د نینی د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینی مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لار تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوځي.
اوس پینې د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي، که څنګه تاسو راځي نسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالي شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالي شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالي شورا احزاب کې وجود درلود، هم خپل نظریات وړاندې کول، هم د هغوی نظریات موږ ته انتقال کول. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوي، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي، بالاخره سوله کوي، او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، د فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالات کې د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې تر سره سوی ولا چې د افغان د طالبان اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمت یار سبي د سیاسي پولیسین د باندې پریښې ولو او هغه ته یې په کم سترګې باندې کتلی و چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومې چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې دې مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې سي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دی د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دی سره متحد سي. خدا په زموږ هڅه وي خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ که یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بلې ډېر زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړل.
په تاسو نه مننه. مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.